11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. اکنون خبرها. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله شام روز شنبه در شهر طالقان مرکز ولایت تخار را پذیرفت. این جبهه در شبکه اکس تویتر سابق امروز یک شنبه نوشت که افرادش کاروان نیروهای استخبارات طالبان را در طالقان هدف قرار دادند. در ادامه ادعا شده که در این حمله در کوچه ریاست زراعت و مالداری طالبان در حوزه اول امنیتی شهر طالقان 3 عضو نیروی طالبان کشته و 2 تن دیگر آنان زخمی شدند. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. پیش از این برخی منابع به رادیو آزادی گفته بودند که صدای یک انفجار شام دیروز در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر طالقان شنیده شده است. برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان که از بیرون این کشور فعالیت می‌کنند نیز از انفجار در تخار خبر داده بودند و گفته بودند که یک موتر استخبارات طالبان در مقابل ساختمان ریاست زراعت و مالداری این گروه در طالقان هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را درباره تهدیدات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و کشورهای منطقه فردا دوشنبه برگزار کند. اعضای شورا در این نشست گزارش تازه آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد را در مورد تهدید داعش بررسی می‌کنند. در بخشی از گزارش شاخه خراسان داعش تهدید جدی نه تنها برای افغانستان بلکه برای برخی از کشورهای منطقه به شمول عراق و سوریه نیز خوانده شده است. داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت حملات متعدد و پرتلفات از جمله مسئولیت حمله 21 قوس را که در آن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین طالبان کشته شد پذیرفته است. در حالی که نگرانی های فزاینده در مورد تهدید داعش در افغانستان وجود دارد، طالبان ادعا می کنند که داعش را سرکوب کردند. اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد FAO از ایجاد 250 گلخانه در ولایت نورستان خبر می دهد. بخش افغانستان این اداره در شبکه اکس امروز یک شنبه 21 دل و نوشت که زراعت گلخانه‌ای گام پایدار است و از آن دهقانان محلی مستفید می شوند. در ادامه گفته شده که آبیاری قطره‌ای مؤثریت آب برای تولید سبزیجات را افزایش می دهد، باعث ازدیاد درآمد و کاهش واردات می شود و فرصتها را برای دهقانان زن فراهم می کند. اقتصاد افغانستان عمدتاً بر زراعت و مالداری استوار است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید کشورش آماده است که با واشنگتن در مورد برنامه هسته‌ای تهران و تحریم‌های مربوط به آن مذاکره کند، اما به گفته او نه تحت سیاست فشار حداکثری رئیس جمهور دونالد ترامپ. عراقچی در بیانیه در شبکه اکس تویتر سابق روز شنبه افزود که لغو تحریم‌ها نیازمند مذاکره است، اما نه در چارچوب سیاست فشار حداکثری. به گفته وزیر خارجه ایران، مذاکره تحت سیاست فشار حداکثری مذاکره نه بلکه یک نوع تسلیمی است. این اظهارات عراقچی پس از آن است که آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران مذاکره با آمریکا را درباره برنامه هسته‌ای ایران رد کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه هفته گذشته گفت ایالات متحده به دنبال یک توافق هسته‌ای راستی آزمایی شده با ایران است که به این کشور اجازه می دهد رونق و شکوفایی صلح‌آمیز داشته باشد. ترامپ افزود که ایران نباید به اسلحه اتمی دست یابد. ایران پیوسته تأکید کرده که برنامه هسته‌ای تهران صلح‌آمیز است. 6 تن در حمله هوایی اسرائیل روز شنبه در لبنان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان در حمله تیاره بسرنشین در منطقه اشهره در نزدیک شهرک جنتا 2 تن نیز زخمی شدند. اردوی اسرائیل اوایل دیروز گفت که تیاره های جنگی اسرائیلی بر اساس اطلاعات استخباراتی حمله را به افراد عملیاتی حزب الله در منطقه البقای لبنان اجرا کردند. ایالات متحده حزب الله را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. اردوی اسرائیل افزوده که این حمله پس از آن انجام شد که به گفته این اردو تروریستان در یک مکان تولید و انبار استراتژیک اسلحه فعالیت میکردند. اردوی اسرائیل همچنان گفته است که به عملیات برای برداشتن هر نوع تهدید در برابر اسرائیل ادامه میدهد و بر اساس توافقات اشپس اجازه نمیدهد که حزب الله نیروهایش را احیا کند. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. قصر سفید گفته است که توافقات اشپس بین اسرائیل و حزب الله تحت حمایت ایران تا 18 ماه فوریه تمدید شده. دو طرف در ماه نوامبر سال گذشته به این توافق دست یافتند. و تیم کرکت کپتان ممبئی اندیانز به رهبری راشد خان قهرمان لیگ بیستاوره افریقای جنوبی شد. این تیم شنبه شب در لیگ تجارتی بیستاوره افریقای جنوبی با تیم کرکت سنرایزر روبرو شد و در 20 اوور 182 دوش را برای تیم حریف هدف تعیین کرد. اما تیم کرکت سانرایزر نتوانست هدف را تکمیل کند و با تفاوت 76 دوش شکست خورد و همه بازیکنان خود را در 105 دوش از دست داد. علاوه بر راشد خان، دو بازیکن دیگر افغان صدیق الله عطل و عظمت الله عمرزی نیز در تیم کرکت کپتان ممبئی اندیانز حضور داشتند. پایان خبرها. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 11:07 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه روز هفتم این برنامه را بشنوید.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه. د کرکټ د اتلانو جام سیالیو په اړه بحث لرو. دا لوبې د فبروري په 19مه پیلېږي. د چمپیونز ټرافي تورنمنټ دا پلا یو ډول سیاسي شوی دی. کله چې د 2020 کال د نومبر په 14مه د کرکټ نړیوالې شورا اعلان وکړ چې دا لوبې به په پاکستان کې ترسره شي، هند وویل چې پاکستان خوندي نه دی، خپله لوبډله دغه هیواد ته نه استوي. همغه و چې د کرکټ نړیوالې شورا د هند لوبې متحد عربي اماراتو ته ولېږدولې. کله چې د پاکستان په لاهور ښار کې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید وشو او یو شمېر کسان ټپیان شول، د کرکټ نړیوالې شورا او نورو هیوادونو پاکستان ته د لوبډلو سفرونه وځنډول. د دې پېښې شپږ کاله وروسته د زمبابوې لوبډله پاکستان ته ولاړه او تر دې وروسته ورو ورو پاکستان ته د نورو لوبډلو سفرونه پیل شول. او خبره دې ته ورسېده چې له 28 کلونو وروسته لومړی ځل دغه هیواد د یوې نړیوالې سیالۍ کوربه شي. د چمپیونز ټرافي لومړی لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کراچۍ کې پیل شي. د دې سیالیو پای لوبه به د مارچ په 9مه وي، خو معلومه نه ده چې په پاکستان کې که په متحد عربي اماراتو کې، ځکه چې د هند لوبډله که پای لوبې ته ووته پاکستان ته سفر نه کوي. د دې تورنمنټ یوه بله ستونزه دا ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستان دوی ته د خپلو لوبغاړو د هڅونې لپاره ویزې نه ورکوي. نورې پوښتنې او یو شمېر اندېښنې هم شته. په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره اسدالله خان د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي د برخې پخوانی مشر عبدالته په سټوډیو کې اسرار عالم مومن را سره دی چې دوی د ځوانانو خپرونه په مشال راډیو کې مخته وړي او اکثره په سپورت خبرې کوي. نو د میلمنو هرکلی کوم. اسدالله خان، که لومړی له تاسو واورو، په لنډو که دا ووایاست چې د تاسو د غوراوي د کمیټې مشي پخوا کوله، د اوسنۍ افغان لوبډله درته څرنګه ښکاري؟
زما په اند د افغانستان د ډېر وخت راهیسې همدغه لوبغاړي دي چې دغه لوبغاړي موږ ډېرو ایونټو ته بیایو. همدغه لوبغاړي دي چې مختلفو لیګو کې لوبېږي، ښه کافي تجربه لري. نو دین علاوه موږ داسې یو داسې لوبغاړي نه لرو چې هغه دوی نه خوي. نو زما په اند ښه لوبډله ده او انشاءالله ښه به وځلي.
د پاکستان د لوبډلې په برخه کې ځینې اعتراضونه ځینې خلک کوي، وایي د پاکستان پیچونه د اورو بالرانو لپاره مساعد دي، خو د پاکستان په ملي لوبډلې کې د چمپیونز ټرافي لپاره فاسټ بالران ډېر دي. تاسو چې له ځینو کسانو سره خبرې کړي دي، هغوی څه ویلي؟
اوی هم په دې حیران دي چې دا څنګه دوی داسې انتخاب کړي کته سو غوري د پاکستان څنګه تاسو ذکر کو یو محمد ابرار هغه دوی اغیسته دي هغه سپن بالر دی ابرار احمد وبخی یو سپن بالر دوی اغیسته دي پاکستان او نور کته سو غوري شاهین دي نسیم دی نسیم شاه دی دغه سی حارث روپ دی حسنین دی او فهیم اشرف اغیسته فهیم اشرف باوجود دي چې داغه دی الاونډر اغیسته دي چې دا لاونډر دی بالینګ لاونډر دی خو د هغې باوجود که تاسو وګورئ نو فهیم اشرف په دې وروستي څو کالو کې د هغه د میچ په سر باندې لس رنزه تقریبا هغه کړي دي.
له دوی نه به اسدالله خان تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د پاکستان پیچونه څوک دومره بدل کړي چې فاسټ ډېر سازګار شي؟
ګوري اول خو د پاکستان هیواد د خپل ټیم ته به خامخا ګټه رسوي چې دوی سره کوم پیچونه جوړ کړي خو په اخره کې دا ده چې پیچونه به د آی سی سي په خوښه باندې جوړوي یا آی سی سي ټیم به جوړوي نو بیا هم هیواد د پاکستان د دوی به مخکې نه چې کوم سوچ کړی نو هغه پیچونه ټول نه شي بدلېدلی خو بیا هم آی سی سی پکې مداخلت وکړي.
وبخښئ د آی سی سی خبره تاسو وکړه، مثلا د قذافي سټیډیوم دوه پلا وعده وروسته جوړ شو، تازه خبرونه دا دي چې دا میدان جوړ شوی دی کنه، نو آی سی سی ته باید په فبروري کې فکر کوم په جنوري کې سپارلای وای، نو یو خو ته نه وخت چې وسپاري بیا هم آی سی سی پکې نقش لرلای شي.
بالکل وس هو د آی سی سی په لاس کې دا چې آی سی سی هر رقم هر شي کوي هر شي چې دوی کوي پاکستان کرکټ بورډ هغه به د آی سی سی په خوښه کوي نو خپل دی وس د نه استیشن اټ شایم نشي کولای نو د نه مخکې کوم رقم په چونه دی پاکستان کوم ډېر سپورتس دی په پاکستان شي دا سلیکشن کمیټي او پاکستان کرکټ بورډ خپل ډیر تجربه کار خلک لري دیتا چې دوی باید څنګه ټیم جوړ کړي دا پیچونو باندې د سپورټ کې او ټول مهم دا ده چې دوی خپل سترنت وګوري که چېرته دوی ښه سپینران لري نو باید تبن باندې سپینرانو خلاص چې دوی فاست بولرز لري نو تبن باندې فاست بولر
نو دلته بل پښتنه ده او بخښي مومن صاحب له اسدالله خان که چېرته دا پیچونه د پاکستان فاست بالرانو ته مساعد شي د افغانستان دغه درې بالران کافي دي د افغان لوبډلې لپاره چې فاست دي؟
ګوري لکه ما چې مخکې وویلي که په افغانستان کې راشد خان دا یا مجیب دا یا بل دا نو تبن به موږ راشد خان سره کوو که هر رقم پیچ هغه د نړۍ بهترین بالر ده هغه په نړۍ کې هر رقم پیچ باندې ځان مخته کوای شي ځان بیا بلدوای شي همدغه سي دي پاکستانی فاست بولرز دي د غویم خپل کافي تجربه لري او بیا هم کنډیشن دی ورته نو تبن پاکستان کرکټ بورډ بدا سوچ کړی وي چې دوی دغه سي په جوړ کې او پاتاسو د افغانستان فاست بولران کې افغانستان فاست بولران چې ګوري فضل حق فاروقي ده هغه هم پاکستان کې لوبه ده د پی ایس ایل کې عظمت عمر زید ده دغه سي نور میډیم پیسران دي نو ټول خپل کافي تجربه لري او سره د منګ سپین بولینګ اٹیک شي په نړۍ کې نمبر 1 ده زه فکر کوم چې د منګ بولینګ اٹیک
یو خدای دې او بخښ تاسو خبره پر کوم تاسو کوم خبر وکړه چې پیچوره به د کرکټ نړیوال شورا په خوخه جوړیږي خو دا خو تاسو ته به کېدې شي ډېر معلومات وي چې پیچوره چې کوم جوړیږي نو هغه چې کوم کوربه هیواد دغه په خوخه باندې جوړیږي تر دې پورې چې ما بیګا کوم کسان سره خبرې وشولې دا غوره ته دا ویلې چې د شپې مطلب ماخام کې دوی یو پیچوخه خلکو ته او د شپې چې کوم د دوی د پیچ بدلولې شي د دې پورې ماته ویلې به تاسو د سپین بالینګ خبرو کړ نو د مجیب په ځای چې دې زل دوی غزنفر اغیسته نو څه ګوري چې غزنفر به د مجیب رول ادا کی که څه وای تاسو
اول به د پیچ خبرو کما د ما پن باندې کوم آی سی سی د خوخي یا د آی سی 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 اجازه ورن کی پاکستان کرکټ بورډ هیڅ شي نه سی کولای د نو وروسته چې کولای دوی ته سپارلې دي پیچونه آی سی سی ته نو آی سی سی په دې کې فول اختیار لري هیڅ چا دا اختیار نه ورکی هو دومره کېدای شي چې دوی پیچونه خوانی کوم رقم جوړ کړي پاکستان لوبغاړو ډیر پریکټیس پکې کړی دا نو دی په خو سره بل دی ویزیا او بلې خوا ته تاسو پښتنه وکړه د مجیب او د رزرفر د ما باندې مجیب یو ډیر ایکسپیرینس لوبغاړی دا هغه دی ون ډے هم ډیره تجربه کافی لري که موږ غزنفر ته وګورو هغه سیدا ټی 20 کرکټ بیکړی وی انټرنیشنل باندې ډیر او لیګو کې هم وی هو دی ون ډے دومره ایکسپیرینس نه لري خو بیا هم ډیر بولر دا موږ ډیر ښه متره لرو چې دای دی مجیب خالی ګر منتظر ده
که ګروپ تراشو د محمد صاحب د پاکستان د په الف گروپ کې چې کوم لوبډالو سره یو ځای شوی دی کنه، مثلا له هند سره لوبه سخت ده پرته له شکه، له بنگلاديش سره د دې لپاره چې بنگلاديش په وروستي سفر کې پاکستان ته ماتې ورکړه، خو بیا هم بنگلاديش نسبتا کمزور ټیم دی، خو نیوزیلند بیا تکړه ټیم دی. په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو پاکستان کې خو خلک څنګه چې وختي تاسو ویلی او په افغان لوبډلې لپاره د پاکستان پچونه داسې دي لکه هوم پچز، ځکه چې افغان لوبغاړي په پاکستان کې رلوي شوي دي، ډیرو لوبه زده کړې.
یو نبی پکې پاتې دی، نور ټول
نبی دی، راشد دی، دغه نسنه ما بل دا چې په پاکستان سوپر لیگ کې دوی ته لوبيږي، لوبيدلی پکې دي کې ځنې لوبغاړي. نو بل زمکم یو شانته ده، ماحول ابو هوا م یو شانته کده. نو او بیا کبل خو تاسو ګوري افغان لوبډله ډیره زیاته قوي ده، د پاکستان لوبډله باندې هم موږ باس کوو چې پاکستان لوبډله دا وخت څومره مشکلاتو سره مخ ده. که پاکستان لوبډله تاسو ګوري د پاکستان چې کوم اوپنر دی سایم ایوب په روسي کې چې هغه کمی لوبي کړی او د دوی ډیره زیاته تم وه، ریکارډونه جوړ کړل، هغه زخمی دی. دغه سه دی اوس په دې مهران چې اوپننګ ته به موږ څوک وباسو، فخر زمان د دوی سره شته، خو بل اوپنر دی اوس په دې سوچ کې دی چې پاکستان لا اوس پر دې اوپنر هم نه اعلان کړی چې دوی
د ګروپ کې سوال یعنی
نه په خپل زما دا خبره زه دې پر کوم چې پاکستان لوبډله ډیره زیاته د مسلو سره مخ ته، فخر زمان شپږ مشته، فخر زمان ډیر وخت پس رااله باوجود د دې چې هغه څومره هغه هم یو قسم ټار چره کو تا ولی دا ټویټ کو دا خبره، نو فخر زمان ډیر وخت پس راغله دی. دغه سه سایمویب زخمی دی، د دین علاوه بابر کتا سو ګوري هغه په دې ورسته کې په فارم کې نه دی، د دین علاوه فای مشرب چې ما وختي تاسو ویلی چې دا اوریج دومره خراب دی، هغه غیسته دی خوش دل شاه کافی و خوش لوب نه د کړي او لوب هم ډیر مزه نه کنه. دغه سه بیا تاسو سو چکیلو ګوري نغم ډیر وخت پس په
ونډه میچ کې بیا ډیر شلو
زما د خبرو مقصد دا دغه سیمه د پاکستان تیز بالران چې هغه دومره خنه دي، نو پاکستان لوبډله چې کوم اعلان شوی دا نو پاګې معنی هیڅ څوک په پاکستان کې نه دی خوشاله، اوسې مکرم په تن کې دوکو احمد شهزاد په تک
خو دوی نور لوبغاړي نه لري،
لوبغاړي شته دي پاکستان سره
خلک مثلا کوم لوبغاړي دوی یادوي لکه اوسې مکرم څوک یادوي چې باید
دوی دا وایي چې امیر جمال خال راوندور د پاکستان سره باید چې هغه غیسته د فایم مشرب په ځخه بالر دی، خو بیټسمن دی داسې نورم ډېر خلوب غاړي شته پاکستان سره. نو خبره زما دا و چې هلته کې افغان لوبډله به ډېره زیاته قوي ده که تاسو وګورئ، دا غوی مې کوم اوپننګ چې تاسو وګورئ ابراهیم ځدران که څه هم شپږ میاشتې پس راغلی خو ډېر تکړه دی، ګوربس په فارم کې دی، بیا صدیق الله تل چې دی هغه هم ډېر تکړه دی، بیا دغه پورې ځاځي پورې عمرځي پورې تاسو وګورئ دوی سره ښه بیټنګ دغه دی او بل خو سپینم خو مضبوط دی. نو دا غي د وجه نه پاکستان کې خلک پدې هم خوشاله دي چې افغان لوبډله د پاکستان سره ګروپ کې نظر راغلی.
او دا خبره
ده، خبره
خو کدی اخر ګروپ
کې تاسو د افغانستان ګروپ وګورئ، نو افغانستان سره ساوث افریقا دا، استرالیا دا، انګلند
او ډیر
څنګه سختي مونږ دي سره
څنګه اسد الله خان تاسو څه فکر کوئ د افغانستان د ګروپ په برخه کې؟
بالکل د افغانستان ګروپ ډیر یو سخت ګروپ دا، ځکه چې د نړۍ ټاپ ټیمونه پکې دي. نو خو یو شی ده چې ډیر اندېښمن یم، زه دا هیڅ کلم نه وایم چې افغانستان لوبغاړي خنډ دی، افغانستان لوبغاړي لکه د اوپننګ کې وګوري، میډل آرډر کې وګوري، ورلد کپ ته تیر ورلد کپ ته کړي موږ 500 اورز ته وګوري، ډیر زبردست ځلېدلې دي او ډیر ښه پرفارمنس یې کړی ده. خو زما پن باندې پرفارمنس هغه و شو تیر و، اوس کرنٹ اتراسی پریپریشن شیر اوادا، ځکه چې څومره غټ ایونت وی، څومره غټ ایونت ته مخ کې وی، نو اتراسی پریپریشن هم هغه سی باید وی، دغه په مطابق وی، هغه د اپوزیشن تک ته سره پریپریشن وی. نو زه به دومره وایم چې تیر ډیر وخت راځي د منګ
نو بیا نه
لوبغاړي
کنه
پټي 20 کې وو دی پټي 20 کې ګوري یو بولر دا هغه سلور اور کوي، نو په ونډه کې دغه سی هغه لاس اور کوي، نو لاس اور مایند سیټ او سلور اور مایند سیټ سی دا هغه بیا ډیر فرق لري. هم دغه سی په بیٹنګ کې کيو ټیټا ټاپ اورډر بیټسمنان دي، نو دغه په فکر دا وی چې دغه کم کم سلو نه زیات بوله ولو بوي، نو په ټی 20 کې هغه دا کوشش کوي چې زه تقریبا ډیر بوله ولو بوم، ډیر بوله مایند سیټ. نو دغه یو اندیشمن زیاده افغانستان ټیم ته چې دلته باندې ستونزو سره مخامخ سي، چې دوی ځکه چې یو پلیئر ته ډیر خمو وي، کډیر خټی مو هم وي، نو هغه ته هغه پریپریشن پکار دا، هغه پریکټیس ورته پکار دا، سره کوم چې وي ته مخکي ایونتس روان دي.
اوس لکه خو به سي اسد الله خان لکه دا اوس د انګلستان ټیم د تیاری لپاره هند ته تللی ده، د استرالیا لوبډله که څه هم ټیسټ لوبې کوي خو سریلانکا ته تللې ده. ان د پیچونو سره هم ځان عادتوي، سریلانکا او هند او پاکستان تقریبا سره ورته دي. محمد صاحب تاسو څه ویل؟
ما صرف دا ویلی چې اسدالله صاحب نه چې ابراهیم ځدران شپږ میاشتې پس راغلی هغه زخمي و. دغه چې بیا تاسو ګورئ صدیق الله تل شو، نوید ځدران شو، دا په لومړي ځل باندې داسې په نړیوالو دغه کې برخه اخلي، نو څه ګوري؟ آیا دوی به خپل رول ښه ولوبوي، ګرانه به وي افغانستان باندې به څه اثر پرېوځي که نه؟
ګوري، ابراهیم ځدران دي کې هېڅ شک نشته چې ابراهیم دي یو ډېر زبردست بیټسمن ده. نو مچ کړي چې هر څومره چې ښه لوبغاړی وي نو تا ته تمرین پکار ده، تا ته د کوچنګ فوکس پکار ده چې کوچ تا باره څه اډوایس درکوي، کوم رول درکوي، کومې نیمګړتیاوې دي. نو د مونږ متاسفانه کوچ هم ډېر وخت کېږي چې ټیم سره یو ځای نه ده، هم په لیګو کې بوخت ده. نو که چېرته د مونږ دوبۍ کیمپ وګوري تاسې، نو په دوبۍ کیمپ کې هغه لوبغاړي تمرین کوي چې شاید هغه په ټیم کې هم نه وي، بیا لکه ریزرو پلیران دي، لکه نور دغسې لوبغاړي دي چې هغوی ته به دویم چانس ورځي چې که چېرته د مونږ لوبغاړی یو انجرډ شي یا کوم مشکل ورته پېښ شي. نو زما اندېښنه په دې ځای کې ده که چېرته ګوربز دا انجری هر ټایم کې کېدای شي، په ایونټ په منځ کې هم کېدای شي، ایونټ په سر کې هم کېدای شي. نو زمونږ هغه بیک اپ لوبغاړي، هغه ریزرو لوبغاړي باید حد اقل دومره کار په هغوی باندې شوی وای چې لکه تاسو چې مخکې د غزنفر خبره وکړه، نو غزنفر یو لوبغاړی ده چې مونږ هغه تیار کړی ده چې یو څه
ننګیال خروټ هغه هم ښه سپینر دی، دا خو ریزرو کې نیز ما خپل دا ډېر ښه لوبغاړی دي که نه؟
ګوري، لوبغاړی دی کې هیڅ شک نشته چې لوبغاړی ښه نه دي، خو د هغوی ته د هغوی رول ورکول، مثال تاسې د ننګیال خروټ خبره وکړه، نو دې ته موږ کوم رول ورکوو؟ زه د راشد رول ورکوي، د نابی رول ورکوي، د غزنفر رول ورکوي، دغسې د مونږ چینمن بولر ده نور احمد. نو زه فکر نه کوم چې د دریم هغو کې ځای جوړ شي. که تاسې وګورئ د ګوربز بیک اپ نشته، که ګوربز انجرډ کېږي بیا د مونږ سره
تاسو نه ګورئ؟ اکرام خو ښه کیپر هم دی، ښه بیټر هم دی که نه؟
بالکل ښه بیټر ده، خو که تاسې وګورئ ګوربز اوپننګ بیټسمین ده. که چیرې دی انجرډ کېږي نو مونږ به یو اوپنر هم لوبوو، یو به مډل آرډر وکټ کیپر هم لوبوو، نو دا به یو غټه ستونزه شي مونږ ته.
پاکستان کې خلکو دومره خوشحالی دا څو ورځې نه کوي لګیا دي چې کوم لوبغاړي دي، ځکه چې دوی ټول بومرا نه یریدل. بومرا چې کومه ده د هند نامتو بالر دی، تیز بالر دی، او که تاسو ګوري چې څونه میچونه نه پاکستان ګټلی دي هند، پای کې غټ رول لدلې، اوس هغه زخمی شوی دی.
ویرات کوهلی هم ګټوړ دی، حساب نه دی معلوم. تازه راپورونه وایي
چې کوم د انګلند د پروز دوی د کوم لوبډل اعلان کړل انډیا، نو پاره کې بوم رانشته دی ځکه چې وې زخمی دی. نو پاره یې مانی مل د خلک خوشاله دي، خو احمد شهزاد وختي ما ذکر وکړو د پاکستان بخوانی لوبغاړی دی، هغه وایي چې که هر څنګه وي خو په درشتم پروری باندې به د پاکستان میچ لخوا مخه دوی بوم راولي. او د هغوی دغه ته ګوره ټیکنیک ته چې پاکستان کې دلته کې دوی اکثر داسې هم کوي چې یو لوبغاړی زخمی دی، لکه شاهین څه وخت کې زخمی و خو بیا هم لوبو. دوی داسې چل وکړو، دوی داسې وکړل چې اوس د انګلینډ سره میچونه دي، نو دوی بوم را ته ریسټ ورکړو، آرام ورکړو چې د دغه دپاره دا روغ شي. نو هند خو هر څیز ډېر په ترتیب سره روان کړي دي. نو تاسو دا
ډېر لوبغاړي هم لري، ډېر زیات لوبغاړي لري، که دا نه وي بل براولي بل براولي. دوی خو د شامیم روغ شوی دی،
شامیم دوی سره دی، بل دوی سره سراج دی،
سراج کسان نشته په دی،
سراج په دی کې نشته پندل
خو راوسته شي.
دغه د اسدیپ سنگ دی خطیز بالر دی،
او ډیر زیات وکټ یې اخیستی
دی. د سینو دوی سره پاس بالران هم شته دی، او بل د دوی چې کم دی څلور د دوی چې کم سپینرز دی، دغه دی دام اکثر پټیل دی، ګلدیپ کلدیپ یادیو دی، رویندرا جادیجا دی، نو دوی سره
ډیر زیات دی،
واشنگټن سوندر سلور دوی سره د سپینران دی چې هغه بیټینګ هم کولیش.
نه نه دهم ټیم خو په دې کې تشکر ډیر پیاوړی ټیم دی. د اصل الله خان د افغانستان لومړی لوبډله لومړی مسابقه چې له جنوبي افریقا سره کوي، څه فکر کوي جنوبي افریقا په وروستیو کې ځینې ماتې وخوړې سر په سر، څه اټکل کوي چې افغان لوبډله به دا مسابقه وګټي او اوله مسابقه ډیره مهمه وي؟
دما پند د کې هیڅ شک نشته چې ساوث افریقا یو بهترین لوبډله ده، بهترین بولینګ اٹیک ده او دغه سي ډیر ښه بیټینګ لائن اپ هم ده. نو کچیر موږ ټیمونه دواړه سره وګورو نو د موږ ټیم او د هغوی ټیم، یعنی داسې یو ټیم نه ده چې هغوی کې یو څو لوبغاړي دي. په ساوث افریقا کې هم تقریبا یوولس کسان چې دي هغوی په خپل رول کې بهترین رول پلی کوي. او همدغه سي د افغانستان کې موږ وګورو د افغانستان زیاتره میچونه چې دي هغه په ګربز باندې دي یا په راشد باندې دي. نو که په 2023 ورلډ کپ کې موږ وګورو په هغه کې حشمت الله شاهدي او رحمت شاه بهترین لوبه وکړه، ځکه موږ دومره ښه پرفارمنس وکړو، ځکه ما د مقصد دا یعنی بیا مشکل پیښېږي. که چېرته مخالف ټیم لږ کمزوری وي نو تا که بیا په هغه ځای کې لږ کمی هم راشي په کوم رول کې، په یو نیم رول کې، نو تا ته بیا فکر نه وي، نو تا هغه کوم چې مین لوبغاړی دي هغه ډېر لرې وړای شي.
دا خو وبخشي ستاسو ډېره ښه مقایسه وکړه، لیکن په ورته وخت کې د کراچۍ پیچونه فکر نه کوي چې افغانانو ته یو څه بهتره دي نسبت جنوبي افریقا ته لوبغاړو ته؟
ګوري افغانستان چې په نړۍ کې مشهور دی هغه سپینران دي، کا راشد ده، کا غزنفر ده، مخکې مجیب وو، دغه محمد نبی یو سپورټینګ بولر ده. نو د کراچی ټیمونه نوې بال باندې لیک په سوینګ ورته ملاو چې دغه پسې په 2 منټ کې لیک هغه سپین بالینګ ته جوړیږي، لیک بال په ښه لیول باندې نه راځي. نو په اول اننګس کې به بیټسمنانو ته یو څه فائدہ وي چې هغه یې لږ 200 یا 230 رنزه ټارګیټ ورکړي. که چېرته افغانستان 200 یا 230 ټارګیټ ورکړو،
مننه محمد صاحب. ځینې د دې چمپیونز ټرافی له خاطر هغه هند ډیرې د خبرې کولې چې پاکستان کې امنیت سامنے دی، بیا پاکستانیانو ډیر ډاډ ورکړی دی چې امنیت هم نیولی دی، لیکن په روسي کم فکر کړی د دې ویسټ انډیز لوبډله چې تیرې ده هلته یو بوډا په موټرسایکل راغلی دی چې د ډېر هم په خواله رسنیو کې دا ویډیو شیر شوی ده، پولیسو ډېر بد چلند ورسره وکړه بوډا سره. او بیا په دې باندې تبصرې پیدا شولې چې دوی دغه ټیم سم سکورټ کړی نه دی، نو په چمپیونز ټرافی کې به څه کوي؟ د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا څه ویلي دي؟ څومره ډیر کسان یې فکر کوم د امنیت لپاره هم ګمارلي دي؟
د امنیت لپاره هم ډیر کسان ګمارلي دي. بلا چې کراچۍ ګراوند ګیر چاپره چې کوم دوی هغه سکیورټي تنظیمات واغې هم ډیر ځات پیاوړي کړي، هغوی خپله دا خبره کوي. خو که موږ د هند دغه ته راشو، تاسو سره سوچ کړی دی هند ته څومره ګټه ورسوله پاکستان ته نه راتګو؟ هند به خپل ټول میچونه په دوبۍ کې کوي، په یو ګراوند باندې به کوي، د یو ماحول سره بدد شي، د یو ګراوند سره، د یو قسم خلکو سره دغه سره بدد شي. نور چې څومره ټیمونه دی د هند سره میچونه راځي، هغه به د پاکستان نه ځي دوبۍ ته. نو چې هغه کله ځي، نو یو خو به هغه ماحول چینج کیږي، میدان به چې بدلیږي، هغه خلک تماشبین به بدلیږي. دوی مدد چې د جهاز سفر خپل باندې اوستریا ده، د دین علاوه د دوی به وختم ځای کې پریکټس چې کم وخت یې غبا ټیمونه ته نه ملاویږي. نو هند ته دیس ډیر زیاته ګټه ورسوله د دې خپل دی پیسلی چې نه موږ پاکستان کې میچونه نه کوو.
او خلک هم ډیر دي لیدون کې وسته دي پاکستان او د هند لوبي هغه ټول ټیکټونه خرڅ شوی دي،
ټول ټیکټونه خرڅ شوی دي.
مالته د هند خلک ډیر
دي. تاسو ګورئ هند چې کوم دی په دوبۍ کې هنديان ډیر هم دي، نو د هوم ګراوند خو یو ګټه تا ته دای چې ستا خپل خلک زیات یل دکې خپل
وطن کوم هیوادونه کې جګړې وینو توانونه بکوي. اصل الله خان ستاسو په فکر د افغانستان کرکټ بورډ هم دا ویلی و چې پاکستان باید ویزه ورکړي ځینې افغانان چې په اروپا کې دي، هغوی هم ازادي راډو ته ویلی و چې ویزه نه دي ترلاسه کړي. تازه معلومات لري چې د دې ویزو ستونزه تر څه بریده حل شوه؟
د ما پاند ویزو ستونزه عام خلکو ته نه ده حل شوی، چې خلک چې کوم ډیر زیات شوقین دي، ځکه چې په افغانستان کې یوازینی کرکټ ته چې خلک یې ډیر زیات خوښوي او ډیر نظر لاندې ساتي، نو پاکستان کرکټ بورډ ته یا د پاکستان حکومت ته دا پکار و باید چې دوی افغانانو ته ویزې ورکړې وای او افغانان هلته د خپل ټیم تشویق لپاره تللي وای. لکه دوی چې مخکې وویلي چې هند ته به دا اډوانټیج وي چې هغه کراوډ به هلته د پاکستان زیات نه وي او نور ټیمونه به زیو راځي. دا ټول مشکلات د افغانستان تم ګټه کولای شوای که چېرته د افغانستان کراوډ هلته په کراچۍ کې پریښی وای دغسې.
بله، که تاسو وګورئ شیبر صاحب، مخکې به د پاکستان او هند میچونه به داسې وو چې ډېر به زیات هغه چا خبره هیټ اپ د مومنټ وبګ ډیر زیات او چیغې سوري او دغه بو وسو خه خبره خو نه ده، خو که تاسو ګورئ نو په دې ورستیو کې چې د حکومتونو کمې پالیسۍ دي د هغې ډېر اثر غورځولی په سپورټس باندې. مخکې به د هند او د پاکستان دغسې، اوس که تاسو ګورئ د افغانستان او پاکستان میچونه هم دغسې دي، ګرم میچونه وي. نو خه خبره کاسې خبره ما دا کوله چې په دې وروستیو کې چې پاکستان کومه رویه د افغان کډوالو سره پاتې شوه یا د افغانستان سره، نو هغې د وجې نه به هم دې ځلا د کرکټ هغه دغه ډېر زیات وي. نو ستاسو پروګرام زما هم دغه دی چې په کار ده چې د دواړو غاړو پښتانه باید دې یو بل سره رد بد یو دا کیسې به کی کنه. نو زه اکثر یو مثال ورکوم، د انویکټس یو فلم وو، هغه هم په دې جوړ شوی چې څنګه منډیلا سپین پوستی او تور پوستی هغه د سپورټس د لارې په فوټبال باندې هغه یوځای کړل. نو دغسې دا کرکټ هم کولی شي چې د دواړو غاړو پښتانه را یوځای کړي. تاسو وګورئ د افغانستان لوبغاړي وي خو ټول پښتانه دي، نو د پاکستان په لوبډله کې اته پښتانه دي، نو دوی د یو بل سره خبرې کولی شي، د یو بل په خبره پوهیږي. لکه څنګه چې یو ځای کې محمد حارث پښتون دی، هغه وایي چې ما کله ګربز ما ته پښتو کې ما ته پوس وکړو چې دا څنګه بالنګ کوي، ما چې پچ څنګه دی، ما چې داسې دی، نو ما غلط معلومات ورکړو، نو هغه وشو کنه. نو خبره مقصد مې دا دی چې لکه د دواړو غاړو ټیمونو کې پاکستان افغانستان کې افغانستان خو دي پښتانه، نو ګټه رسولی شي، سپورټس ولسونه را یوځای کوي، نو کولی شي.
د انګلستان د کپتان باټلر خبره دغه وایي ولې سیاست سپورټ ته راولو کنه، نو دا باید سره سپورت د سولې کار دی کنه، د دې شک نشته سیالي ده او خلک باید خوند ترې
واخلي. بل سرحد نه لري سپورت، لکه یو په پاکستان کې ورځ پاکستان په ملي ټلویزیون باندې یو پروګرام دی هنس نامه نه پاغي کې سپورت باندې باسو، نو پاغي کې ساجد خان یو پښتون دی، هغه راوخت سپینر دی، نو ډیر خلکو ته راغلي وو دا پروګرام ته. دغه کس ته وایي غنکر وي، تا ته پته شته وایي خلک ځکه ډیر راغلي دي وینکه راشد خان راغلی دی شو ته، لکه مطلب د راشد خان مینهوال هم هلته کې شته په افغانستان کې. داسې په افغانستان کې بیا د بابر او دغه مینهوال شته د شاهینه،
څوک چې سپورت خوښوي
لري، مطلب مې دا
هر لوبغاړی چې ښه لوبه کوي هغه د خلکو خوښ وي. اسدالله خان که ستاسو بیا هم نظر واخلم، یو بله اندېښنه هم لکه هند څه وایي چې د پاکستان کې د لوبو پر مهال امنیت ته تشویش لري، د افغانستان کې دننه د کرکټ بورډ چارواکي او نور په دې برخه کې کوم تشویش لري او کنه ډاډه دي؟
د ما په د کرکټ بورډ باندې خبر نه ما چې دوی به تشویش لري یا به نه لري، خو دومره پوهېږم چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزې بندې کړې دي، نو دې نه دا معلومات کېږي چې دوی خپل هم تشویش لري په دې کې، چې دوی دا خبره دوی خپله په دې باندې وښیي چې انډیا صحیح وایي. نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه یم، خو پاکستان خپله دا ثابتوي.
او مننه اسدالله خان چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. محمد صاحب مننه، او په دې هیله چې د کرکټ دغه ټورنمنټ په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوښ وي هغوی په کې ډېر ښه وځلی شي، او له همدې سره به دا بحث راونغاړو.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. مسدود شدن نشرات یک رسانه دیگر در افغانستان از سوی طالبان، این بار با رادیو بیگا. این رادیو که به موضوعات زنان میپردازد و دلیل محتوای آن از سوی مقامات طالبان متوقف شد. در روزهای اخیر تحولات بی سابقه را در ارتباط با سرنوشت آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID شاهد بودیم. هزاران کارمندی نهاد خانه نشین شدند. دونالد ترامپ گفت منافع امریکا در اولویت قرار گیرد. ایلان ماسک میگه زمان رفتن USAID فرا رسیده و نهادهای حقوق بشر این تصمیم را فاجعه بار میدانند. و چند خبر دیگر.
طالبا اجازه نمیده از رسانه ها به عنوان ابزار استفاده شود که مردم به آگاهی بیشتر برسند.
در ارتباط با قضیه افغانستان در سال 2024 از طریق USAID تقریبا 800 میلیون دلار برای مقاصد کمکی به افغانستان داده شده.
سرنوشت نامعلوم مهاجران افغان در کشورهای سوم پاکستان اخراج مهاجران را شدت بخشیده.
حتی افزایش فشارهای روانی بر پناهجویان مهاجر افغان که در پاکستان زندگی میکنند با مشکلات متعدد اقتصادی و حقوقی و روانی قرار دارد، یعنی دست پنجه نرم میکنند و از یک سو سیاستهای سختگیرانه پاکستان.
در گذشت رهبر جماعت اسماعیلیه ها در پرتغال شهزاده کریم آقا خان کی بود و صحبت های جنجالی ترامپ در مورد غزه. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه و تحولات مهم 6 روز گذشته میپردازم. در این هفته شاهد صدور یکی از فرامین سرکوبگر دیگر از سوی طالبان بودیم. ضربه به آزادی بیان، رسانه ها و زنان.
فقط و فقط از بیگم اف ام شنونده باشید.
رادیو بیگم از مهمترین رادیوهای ویژه زنان در افغانستان و دستور طالبان تعلیمی تدریس نیروهای استخبارات حکومت طالبان به دفتر رادیو بیگم در کابل یورش بردند و دو کارمند آنان را نیز بازداشت کردند. این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
ما فکر می‌کنیم که بسته شدن رادیو بیگم و یک رادیوی دیگر که ما امروز تا از مرکز خبرنگاران افغانستان شنیدیم، رادیو جوانان، هر دوی اینا در راستای اونمو محدودیت شدن وضعیت رسانه ها در داخل افغانستان است. بعد از این که طالبا به قدرت رسید، شما در جریان هستین که تمام قوانین و دستور عمل هایی که آزادی رسانه ها و آزادی فعالیت خبرنگاران آزاد را در داخل افغانستان تضمین میکرد، اونا را از بین بردن و به می حساب ده ها رسانه بسته شد که متاسفانه هنوز این پروسه جریان دارد.
رادیو بیگم روز هفت دلو با نشر اعلامیه ای از طالبان خواست که کارمندان بازداشت شده اش را فوراً آزاد کند. با گفته مسئولان این رسانه، نیروهای استخبارات طالبان روز سه‌شنبه وارد دفتر این رادیو شده، دو تن از کارمندان مرد را با خود بردند و تجهیزات رسانه‌ای از جمله کامپیوترها، هارد دسک‌ها و تلفن‌های همراه خبرنگاران زن را ضبط کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در بیانیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق دلیل این اقدام را نقص پالیسی نشراتی و استفاده نادرست از جواز نشراتی خوانده است. اما این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان توقف نشرات رادیو بیگم را نقص قانون رسانه‌ها و ادامه سرکوب آزادی بیان خوانده و آن را محکوم کرده است.
رسانه‌ها یک نقش بسیار مهم را در ایجاد بسترهای گفتمان، بحث‌های فرهنگی، بحث‌های اجتماعی و دیگه بحث‌هایی که به سرنوشت مردم بستگی داره، اینا ایجاد می‌کنه و نقش بسیار مهم را در ایجاد کردن این بسترها داره. به این حساب شما در شاید ایدئولوژی طالبان را بیشتر بدانین که این ایدئولوژی اینو بر ضد زن هست، بر ضد آزادی‌های فردی و حقوق بشر هست و به این خاطر طالبا اجازه نمیده از رسانه ها به عنوان ابزار استفاده شود که مردم به آگاهی بیشتر برسه. من فکر میکنم که طالب بر اساس ایدئولوژیک خودش داره و این باور هست که به هر اندازه ای که مردم افغانستان اطلاعات نداشته باشن، به هر اندازه ای که مردم افغانستان از حق و مکلفیت های اجتماعیشان آگاهی نداشته باشن، به ما اندازه به نفع طالبان میشه، ختم میشه و طالبان میتونه که پایه های قدرت خود را در جامعه افغانستان، در جامعه سنتی به خصوص، مستحکم تر بسازه.
در حالی که فشار طالبان بر رسانه ها و خبرنگاران همچنان ادامه دارد، نهادهای مدافع آزادی بیان خواستار فشارهای بین المللی برای جلوگیری از سرکوب رسانه ها در افغانستان شدند. تحولات اخیر اخیر مرتبط به سرنوشت آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID بحث‌های گسترده‌ای را درباره آینده کمک‌های بین المللی برانگیخته است. این تغییرات می‌تواند بر کشورهای دریافت کننده کمک از جمله افغانستان تاثیرات عمیقی بگذارند. در هفته‌های اخیر سیاست‌های جدید در مورد نحو توزیع کمک‌ها و بودجه USAID اعلام شده است. این تغییرات شامل کاهش بودجه، برخی برنامه‌های توسعه‌ای و تمرکز بیشتر بر منافع استراتژیک آمریکا در اولویت بندی کمک‌ها می‌شود. یکی از بخش‌هایی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته، برنامه‌های بشردوستانه در کشورهای مانند افغانستان، اوکراین و کشورهای آفریقایی است.
در ارتباط با قضیه افغانستان، در سال 2024 از طریق USAID تقریبا $800 میلیون برای مقاصد کمکی به افغانستان داده شده، ولی ای از این بخش 500 میلیونش از طریق تمام آژانس‌های و مؤسسات ملل متحد داده شده، یک بخش دیگه ایش هم برای مؤسسات کلان کمکی بین المللی داده شده و این برای مقاصد بشری بوده بیشتر، مثلا WFP که مواد خوراکی را تحت نظارت داره یک بخش عمده از این به دست آورده. اینا فراموش نکنیم که مثلا 3 سال پیش همین رقم 1.4 میلیارد دلار بود و در 2011 $13 میلیارد بود و همینطور این کمک ها در گذشته واقعا بسیار چشمگیر بوده، قابل ملاحظه بوده، سوال های زیادی را یقینا ایجاد میکنه و کرده در باره از اینکه چطور به مصرف رسیده، چقدر از این تاثیر داشته بالای و از اقتصاد و معیشت مردم، کدام قسمت هایش امکان داره که زیر سوال باشه.
این در حالی است که بسیاری از سازمان های بین المللی هشدار دادند که کاهش کمک ها ممکن است بحران های بشری را تشدید کند. در همین حال برخی مقامات آمریکایی و ناظران بین المللی بر این باورند که این تغییرات راه را برای مدیریت موثرتر و کاهش وابستگی کشورهای دریافت کننده کمک های خارجی هموار خواهد کرد. در افغانستان بسیاری از برنامه های این نهاد مرتبط به صحت و آموزش و حمایت از زنان است. نهادهای مدافع حقوق بشر از آمریکا خواستند تا در مورد توقف این برنامه ها تجدید نظر کنند.
Every 2 hours, a mother dies from preventable pregnancy complications, making Afghanistan one of the deadliest countries in the world for women to give birth. Without UNFPA's support, even more lives will be lost at a time when the rights of Afghan women and girls are already being torn to pieces.
با این حال دولت آمریکا هنوز به طور رسمی اعلام نکرده که آیا این کاهش بودجه دائمی خواهد بود یا اینکه می توان انتظار تغییر در این سیاست ها را داشت. شاهزاده کریم الحسینی آقاخان چهارم، 49 امام معرسی شیعیان اسماعیلی، روز سه‌شنبه 4 فوریه در سن 88 سالگی در پرتغال درگذشت. بنیاد آقاخان و جامعه اسلامی با اعلام این خبر تاکید کردند که او در آرامش و در کنار خانواده‌اش چشم از جهان بست. آقاخان چهارم بیش از 6 دهه رهبری جامعه اسماعیلیان را بر عهده داشت و در این مدت بنیاد او با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بیش از 30 کشور از جمله افغانستان در بخش‌های توسعه، آموزش و بهداشت فعالیت کرد. اکنون توجه ها به انتخاب جانشین او معطوف شده.
کریم آقاخان 49 رهبر فرقه مسلمانان اسماعیلیه بود که سه‌شنبه در شهر لیسبون پرتغال در سن 88 سالگی درگذشت. فرقه مذهبی اسماعیلیه در سراسر جهان حدود 15 میلیون پیرو دارد، از جمله در افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ایران، هند و بخش های از آفریقا. آقاخان در 13 دسامبر سال 1936 میلادی در شهر ژنو سوئیس به دنیا آمد. نامش را کریم الحسینی گذاشتند و شهروندی بریتانیا را داشت. او در سال 1957 زمانی که 20 ساله بود به دنبال پدر بزرگش رهبری فرقه مسلمانان اسماعیلیه را به دوش گرفت. مجله فوربس سرمایه او را $800 میلیون گزارش می دهد، اما منابع دیگر این رقم را حدود $3 میلیارد تخمین کردند. بخش عمده این دارایی او از هدیه هایی است که از پیروان فرقه اسماعیلیه دریافت کرده. به اساس بعضی گزارش ها پیروان این فرقه مذهبی حدود 10% درآمد سالانه خود را بر رهبر خود اهدا می کنند. اما روشن نیست که آقاخان از این هدایا به طور شخصی سود برده یا خیر. سازمان خیریه بزرگ به نام بنیاد آقاخان سالهاست که در کشورهای متعدد، مخصوصا کشورهایی که جمعیت اسماعیلیه در آنها چشمگیر است، صدها شفاخانه، مرکز آموزشی و فرهنگی را ایجاد و فعال نگه داشته.
در دوره‌هایی که شاهزاده کریم آقاخان رهبری امامت اسماعیلیه را به دوش داشت، این برنامه‌ها توسعه پیدا کرد. برنامه‌ها بیشتر برنامه‌های توسعه‌ای در افغانستان بود و معمولا مشمول ساختن مکتب ها، دانشگاه ها، شفاخانه ها و مراکز تحقیقاتی علمی هم در بخش اسلامی و هم در بخش مسائل علمی گسترده تر در جهان که در حوزه ساینس و فناوری هم میتونیم بخش از او را خلاصه بسازیم.
آنچه کریم آقا خان را نسبت به دیگر رهبران مذهبی متمایز میساخت شیوه زندگی او بود. زندگی مجلل داشت و علاقه مند خاص موترهای تیز رفتار، زنان زیبا و اسبهای مخصوص مسابقات اسب سواری بود.
در ادامه چالش ها برای مهاجران افغان در پاکستان، مقامات این کشور تصمیم گرفتند که روند اخراج تدریجی افغان های دارای اسناد را از اسلام آباد و راولپندی آغاز کنند. با گزارش روزنامه دان پاکستان، این تصمیم در نشست به رهبری شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و با حضور عاصم منیر لویدرستیز این کشور اتخاذ شده است. بر اساس این طرح، در مرحله نخست افغان هایی که دارای کارت های ICC هستند از این شهرها اخراج شده و در مراحل بعدی دارندگان کارت های POR نیز شامل این روند خواهند شد. این در حالی است که پیشتر دولت پاکستان اعلام کرده بود که مهاجران دارای کارت های POR می توانند تا ماه جون در این کشور بمانند. با این حال، گزارش ها حاکی از آن است که فشارها بر مهاجران افغان از جمله بازداشت و اخراج اجباری در ماه های اخیر شدت گرفته است. از سوی دیگر، تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده مبنی بر تعلیق انتقال مهاجران افغان به آمریکا به سرنوشتی این افراد را بیش از پیش افزایش داده است. بسیاری از مهاجرانی که در انتظار انتقال به کشورهای سوم بودند، اکنون با خطر اخراج از پاکستان روبرو هستند و آینده نامعلوم در پیش دارند.
وضعیت مهاجرین افغان در این اواخر در پاکستان هم تا که دیده میشه بسیار نگران کننده است و در این میان کسایی هم بودند که با امید و وعده های اروپا به ویژه آمریکا بودند. بعد از فرمان اخیر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، اینا از آیندهشان نگران شدند و این فرمان باعث شده که بسیاری از پناهجویان در وضعیت بلا تکلیفی و استیصال قرار داده است. حتی افزایش فشارهای روانی بر پناهجویان مهاجر افغان که در پاکستان زندگی میکنند با مشکلات متعدد اقتصادی و حقوقی و روانی قرار داده، یعنی دست پنجه نرم میکنند و از یک سو سیاستهای سختگیرانه پاکستان علی پناهجویان افغان و اخراج گسترده اونها و از سوی دیگر طولانی تر شدن روند اسکان مجدد اونها در کشورهای غربی بسیاری از خانواده های افغان را در شرایط غیر انسانی قرار داده و در این میان نیاز است که نهادهای بین المللی یعنی و سازمان های بین المللی عامی مهاجرین با کشورهای میزبان یعنی یک تجدید نظر بکنند. مشکلات مهاجرین اینا باید مد نظر بگیرن، وضعیت مهاجرین اینا باید مد نظر بگیرن و از من فکر میکنم که در مورد آینده مهاجرین یک تصمیم گرفته نشوه و در یک جای مستقر نشوه، من فکر میکنم که مهاجرین تحت فشار پاکستان خواهد بود.
بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت، از سپتامبر 2023 تا اکنون بیش از 850 هزار مهاجر افغان به طور داوطلبانه یا اجباری به افغانستان بازگشتند. اکنون نگرانی ها در مورد آینده هزاران مهاجر افغان در پاکستان بیش از پیش افزایش یافته است. تصمیم سازمان ملل متحد برای اعطای معافیت سفر به برخی مقامات طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است. اتحاد فعالان حقوق بشر با نشر اعلامیه این اقدام را نقض آشکار قطعنامه‌های بین‌المللی و اصول اساسی حقوق بشر خوانده و آن را محکوم کرده است. پیش از این شورای امنیت دوبار به سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان اجازه سفر به امارات متحده عربی را داده بود. اکنون پس از اعلام معافیت موقت او برای سفر به عربستان سعودی جهت انجام مراسم حج عمره، شماری از فعالان حقوق بشر و خانواده های قربانیان حملات انتحاری این اقدام را خلاف ارزش های حقوق بشری دانستند. در اعلامیه اتحادیه فعالان حقوق بشر تاکید شده که سازمان ملل با این تصمیم مسئولیت های خود را در زمینه حمایت از حقوق بشر تضعیف کرده و این اقدام می تواند پیامدهای خطرناک برای عدالت و حقوق قربانیان داشته باشد.
متاسفانه به تازگی سازمان ملل اجازه نامه سفر موقت برخی از رهبران گروه تروریستی طالبان در شرایطی صادر کرد که کشور ما از نظر حقوق بشری از بدترین کشورها محسوب میشه. نیم پیکر جامعه ما از ابتدایی ترین حقوقشان محروم هستند. نزدیک 4 سال میشه که دخترها درس نمیخوانه. در تازه ترین اطلاعاتی که از ادارات رژیم تروریستی لیک شده نشان میده که نزدیک به 1400 زن در زندانهای گروه جانی و تروریستی زندانی هست. در اجازه نامه سفر موقتی که سازمان ملل صادر کرد نام برخی از چهره ها رهبرای گروه تروریستی دیده میشه که نزدیک 2 ماه پیش به خاطر تماشای قصاص و اعدام جوانی در گردیز رفته بود که به تماشای او بنشینه. نام کسی دیده میشه که بر سر گرفتاری از او سالها ایالات متحده جوایز نقدی گذاشته بود. مهلک ترین حملات در 20 سال گذشته شبکه حقانی که در رأسش کسی که قرار داره که در اجازه نامه سازمان ملل نامش دیده میشه. یکی از دادگاه معتبر بین المللی که دادگاه جزای بین المللی است نام 2 تن از رهبران دیگه گروه را درخواست حکم گرفتاری شد داده. یکی از دادستانهای دادگاه دیده میشه. تک شرایط دادن اجازه هر چند موقت سفر رهبران گروه تروریستی طالبان از جایگاه و اعتبار سازمان ملل میکاهه و طی بیانیه که اتحاد فعالان صادر کرد از سازمان ملل امیر خواست که مواظب جایگاهش باید باشه و یک چنین عملکردهایی نباید تکرار شوه و اگر تکرار شوه بدون شک به انصافی در حق مردم کشور ماست که از 4 سال به طرف تحت ستم و ظلم و شکنجه گروه تروریستی قرار دارن.
متحده عربی روز چهارشنبه هر گونه تلاش برای بیجا کردن فلسطینی ها را رد کرده و بر لزوم یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان منازعه فلسطین و اسرائیل تاکید کرده است. این واکنش پس از پیشنهاد جنجالی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شده است. دونالد ترامپ در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد کرده که ایالات متحده کنترل نوار غزه را در دست بگیرد، فلسطینی ها را به محل دیگری منتقل کند و این منطقه را از نظر اقتصادی توسعه دهد. با گفته ترامپ خروج فلسطینی ها از نوار غزه می تواند و بازسازی و رونق این منطقه کمک کند.
خب کاملا واضحه که طرحی که آقای ترامپ عرضه کرده از واقعیت بسیار دوره و غیر عملی است. دلایلش هم در این روزها مطرح شده و خود کشورهایی را هم که آقای ترامپ میگه باید اونها میزبان فلسطینیان بشن یا اینکه سرمایه گذاری کنن و هزینه این انتقال فلسطینیان و اسکان تازه آنها را پرداخت کنند، آنها هم مخالفت کردند. ولی اگر که بخوایم یک مقداری بیشتر به خود موضوع فکر بکنیم، چون به حال واضحه که حتما در دو اطراف آقای ترامپ هم کسانی به او گفتند که این طرح غیر عملی است و طرح فضایی است به اصطلاح، انگیزه شو اگر بخوایم پیدا بکنیم که از کجا، چرا پس چون این طرح غیر عملی مطرح میشه، ما به یاد بیاریم در دوره پیشین ریاست جمهوری آقای ترامپ زمانی که ایشان پیمان ابراهیم رو مطرح کرد. قبل از طرح پیمان ابراهیم آقای نتانیاهو از یا کسانی در دولت اسرائیل صحبت از این کرده بودند که بخش‌های شرقی کرانه باختری رو هم جزء خاک اسرائیل حساب بکنند و بخشی مهمی از کرانه باختری هم به تصرف اسرائیل در بیاد و آمریکا هم اون رو بپذیره. و در اون زمان پیمان ابراهیم مطرح شد و کشورهای مانند امارات و بحرین که به پیمان ابراهیم پیوستند، اولین اعضای این پیمان بودند و اسرائیل رو به رسمیت شناختند، حتی با اسرائیل از در دوستی وارد شدند، اونها خطاب به فلسطینیان گفتند که ما رفتیم به این پیمان پیوستیم که شما کرانه باختری رو از دست ندید. در واقع توجیه شد برای پیوستنشون به پیمان ابراهیم، یک جورایی به اصطلاح عامیانش بگم منت سر فلسطینیان گذاشتن که ما به خاطر شما رفتیم این پیمان رو پذیرفتیم، اگر نه این پذیرفتیم الان شما کرانه باختری رو هم از دست داده بودید. حالا دوباره این وضعیت تکرار شده. الان برای آمریکا خیلی مهمه که عربستان سعودی به پیمان ابراهیم بپیونده و اساساً طرح آمریکا برای نظم تازه در خاورمیانه، نظمی که تازه ایجاد شده، بخش بزرگیش حساب باز کردن روی عربستان سعودی است و برای اینکه عربستان سعودی هم به این پیمان ابراهیم بپیونده الان شاید خیلی دور از واقعیت نیست، اگر که بار دیگه این سناریو رو مرور بکنیم که شاید این بار هم قرار استش که عربستان سعودی بیاد پیمان ابراهیم بپیونده و بگه من شرطی که برای پذیرش این پیمان گذاشتم این بود که آقای ترامپ از طرحش صرف نظر کنه و این طرح انتقال فلسطینیان انجام نگیره و این به این شکل دوباره با گذاشتن منتی بر سر فلسطینیان و یک جورایی توجیه کردن پیوستن به پیمان ابراهیم و پذیرفتن رسمیت و رسمیت پذیرفتن اسرائیل به این شکل توجیه بشه.
این اظهارات با موجی از واکنش‌های بین‌المللی روبرو شده است. امارات متحده عربی در بیانیه‌ای که به خبرگزاری فرانس پرس ارسال کرده، هر گونه جابجایی اجباری فلسطینی‌ها را رد کرده و تاکید کرده که راه حل بحران فلسطین و اسرائیل باید از مسیر دیپلماسی و تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی بگذرد. فرانسه نیز این پیشنهاد را محکوم کرده و هشدار داده که بی‌جا شدن فلسطینی‌ها می‌تواند آشفتگی گسترده‌ای را در سراسر خاورمیانه به وجود آورد. همچنین بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. با این حال تا اکنون واکنش رسمی از سوی دیگر کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی درباره این پیشنهاد منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد که جامعه جهانی نسبت به هر گونه تغییر جمعیت شناختی در فلسطین حساس بوده و چنین طرح‌هایی را تهدید برای ثبات منطقه می‌داند.
با این حجم از ویرانی چه زمانی طول خواهد کشید تا دوباره اینجا بازسازی بشه و قابل سکونت بشه برای مردم غزه؟ به نظر میرسه زمان طولانی خواهد بود، اما برای اینکه این امر انجام بشه باید اول تکلیف حاکمیت آینده غزه هم معلوم بشه. چه کسی غزه رو اداره خواهد کرد؟ چون به هر حال بازسازی غزه باید زیر نظر اداره کنندگان آینده غزه باشه. حاکم بر غزه چه کسی خواهد بود؟ اسرائیل به نظر میرسد که در برانداختن حماس به موفقیت نرسیده، همچنان حماس داره غزه را اداره میکنه و اگر که آتش‌بس ادامه پیدا بکنه که به احتمال زیاد ادامه پیدا خواهد کرد، حماس همچنان در غزه حاکم خواهد بود. حالا چگونه باید با وجود حماس بیان و غزه را بازسازی بکنند؟ اینجا در واقع با راه‌حل‌های سیاسی فقط میتونن مسئله را حل بکنند، اون هم راه‌حل سیاسی که خود حماس رو هم به شکلی در بر بگیره. یکی از راه‌حل‌هاش این هستش که حماس تغییر در واقع گفتمانی بده. الگویی که در سوریه پیاده شد در مورد حماس هم پیاده شه. در سوریه ما دیدیم که یک گروه تروریستی و فردی که در صدر اون تروریست شناخته شده بود برای سرش جایزه گذاشته بودند، به یک شبه به کسی تبدیل شد که الان سران کشورهای جهان دارن برای اینکه برن با او دیدار بکنن از یکدیگر سبقت میگیرند و هیچ مزاحمتی نه برای اسرائیل خواهد داشت نه برای منافع آمریکا و نه متحدانش در آمریکا، چیزی که بسیار مطلوب غربی هاست و همچنین خود اسرائیل. در مورد غزه هم این الگو قابل پیاده شدنه، به خصوص که این گروهی که در حماس با این گروهی که در سوریه روی کار آمدند خیلی نزدیکی ایدئولوژیک و فکری هم دارد و با چنین الگویی میشه که در واقع به سمت بازسازی غزه پیش رفت.
پلیس بلژیم روز چهارشنبه 17 دلو اعلام کرد که پس از تیراندازی در ایستگاه مرکزی شهر بروکسل و دنبال دو مسئول روی دار است. پلیس میگوید در این تیراندازی که ساعت 6 صبح به وقت محلی در محوطه متروی مرکزی یا ترانسپورت زیرزمینی رخ داده و کسی آسیب نرسیده است. سالم والان گفتند که هیچ نشانه ای از انگیزه توبرسی در این رویداد وجود ندارد. رسانه های بلژیم گفتند که این تیراندازی احتمالاً با مواد مخدر ارتباط داشته باشد و افراد مسئول یک نفر را نشانه گرفته بودند، اما نشانهشان به هدف اصابت نکرد. در پی این حادثه سیستم ترانسپورت زیرزمینی بروکسل به شدت مختل شد و چندین ایستگاه مترو از فعالیت باز ماند. بروکسل پایتخت بلژیم میزبان بسیاری از نهادهای اتحادیه اروپا و مقر ناتو است. سه‌شنبه 16 دلو روز جهانی مبارزه با مرض سرطان بود. در سال جاری شعار این روز تاکید بر مبارزه مشترک جهانی علیه سرطان می باشد. افغانستان از جمله کشورهایی است که در بخش مبارزه با مرض سرطان به خاطر نبود امکانات عقب مانده است. بر اساس معلومات نهاد مبارزه با مرض سرطان در افغانستان، تا پایان سال 2024 تعداد بیماران سرطان در این کشور به حدود 500 هزار نفر می رسید. بنابر عدم امکانات و خدمات لازم طبی، تعداد تلفات از این جمله به تقریبا 76% رسیده است. حد اوسط سالانه 20 هزار نفر به مرض سرطان در افغانستان مبتلا می شوند که اکثریت آنها با سرطان سینه، معده و یا شش دوچار میگردن. این بوده از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.